د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب قطر او ایران په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه د سیمې د امنیت لپاره خطرناک ګڼي.
وی هاف د سیم کنسرن اس د ریجن.
موږ د سیمې ګاونډي هیوادونو اروپا او امریکا په څیر ورته اندېښنې لرو.
په کابل کې یو شمیر ښځو د طالبانو د مشر د وروستي فرمان په غبرګون کې اعتراض وکړ.
هدف یې برگزاري
د دې غونډې یو موخه د طالبانو او وروستي فرمان دی. و موږ غوښتل خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسوو.
د کندهار د محبس زندانیان غواړي چې دوسیې ژر تر ژره وڅېړل شي.
زموږ سره خپله فیصله وسي یا جزما مدوی راولي زما سره حاضر کې که بخښه ده د دې د کتاب درویه خو دوی ته معلومیږي.
په کونړ کې د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ پرانستل شو.
موږ مهمه وګڼو چې دلته د خپل ولس په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړي چې د دې ټول خدمت په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
او د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې د سوځول شوي سریلانکایي له قاتلانو سره به حساب کتاب کوي. په دوهمه نیمه کې د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام خپرو. له هر څه مخکې په مو کړی د دې سات خبرونو ته دا هم د خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اماراتو ولیعهد سره پر افغانستان خبرې کړي. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر عبید الله رامین په حق رسیدلی او د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یو کاندید پر ضد مظاهرې شوي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو له ولیعهد سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلي بلینکن او محمد بن زاید آل نهیان پر مهمو سیمه ایزو مسایلو، دوه اړخیزو شراکتونو او د همکاریو د لا پراختیا په تړاو بحث کړی. ښاغلي بلینکن هم پر ټویټر لیکلی چې له ولیعهد محمد بن زاید سره په مهمو سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان په اړه پر ګډ کار خبرې کړي. محمد بن زاید له 2014 کال راهیسې د متحده عربی اماراتو ټولې رسمي دولتي چارې پر مخ بیایي. د اعلامیه له مخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ولیعهد محمد بن زاید سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي وګړو د سفارت د کارکوونکو او دریم هیواد ته د بهرنیانو د خوندي تګ د امکان د برابرولو په خاطر د متحده عرب اماراتو د همکاریو مننه وکړه. بلینکن همدارز له افغانستان سره د متحده عربی اماراتو د بشري مرستو هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې ملګرو ملتونو او همکارانو د 2021 کال له سپتمبر تر نومبر میاشتې پورې له لږ تر لږه 1 میلیون افغانانو سره مرستې کړي. دا خبره یادې ادارې پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د ټویټ په اساس ملګرو ملتونو او همکارانو په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې له 1 میلیون افغانانو سره د خوړو مرسته کړې. نږدې 900,000 افغانانو ته صحي خدمات رسولي او نږدې 1,000,000 ماشومانو ته چې په خوارځواکۍ اخته دي خوړه رسولي. ملګرو ملتونو پر دې سربېره ټینګار کړی چې 24 میلیون افغانان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د افغانستان د څانګې مشرې ایزابیلا موساد کارلسن ویلي دي چې 24 میلیون افغانان سمدستي خوړو، صحي خدماتو، واکسین او د ژمي پر مهال امکاناتو او نغدو پیسو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر او د ولسی جرګې پخوانی غړی عبید الله رامین د ناروغۍ له کبله په ترکیه کې وفات شوی. ګڼو رسنیو د ښاغلي رامین مړینه د سرچینو په حواله تایید کړې ده. د ښاغلي رامین نږدې خپلوان او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی پر خپل ټویټر لیکلی چې د کرنې پخوانی وزیر عبید الله رامین وفات شوی. عبید الله رامین د 2004 او 2008 کلونو ترمنځ د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر او وروسته د ولسی جرګې په 14مه دوره کې د بغلان د خلکو استازی و. د افغانستان د مویتای ملي ټیم دوه غړي په تایلند کې د مویتای په نړیوال جام کې برخه اخلي. دا خبره د افغانستان د مویتای د فدراسیون یو مسؤول علي ظفر عاطفي پرون ازادۍ راډیو ته وکړه.
یوسف جهانگیر قرار است به مسافه حریفی از سنگاپور به میدان بره.
یوسف جهانگیر به د خپل سنگاپوری سیال په وړاندې لوبه وکړي او کچیر ته سنگاپوري لوبغاړي مات کړي نو بل پړاو ته لار پیدا کولای شي. په همدې ترتیب د جعفر لومړی لوبه هم د سه شنبه پر اس له تایلندي لوبغاړي سره ده.
یوسف جهانگیر هغه افغان لوبغاړی دی چې په 2019 کال کې هم د موی تایل نړیوالو سیالیو د زیرو مډال راوړی و. دا سیالی د څلورو نوي هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د تایلند په پلازمینه بنکاک کې له یکشنبې راهیسې پیل شوی چې د دسمبر تر 11 دوام کوي. مویتای د تایلند یو رزمی ورزش دی چې په ټوله نړۍ کې لکونه ځوانان پرې بخوت دي. په دې ورزش کې ورزشکاران د سوکانو او لغتو ترڅنګ په زنګنونو او څنګلو هم وهل کوي. لدې ادا وروسته چې ګنې اوکراین د بیلاروس هوایی حریم نقص کړی، بیلاروس پرون د اوکراین پوځي اتشه احضار کړ. د بیلاروس دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د اوکراین پوځي اتشې ته یې د بیلاروس له فرضایي حریم څخه د اوکراین د الوتکو د ګڼو سرغړونو پر وړاندې اعتراض سپارلی. په بیان کې راغلی چې د اوکراین اتشې ته خبر ورکړل شو چې اوکراینی لوري د نړیوالو نظامي همکاریو او د وسلو د کنټرول په برخه کې د اختلافي مسلو د حل لپاره له خبرو اترو ډډه کړې چې دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. د اوکراین د پولیساتو خدماتو یوه ویاند دا تورونه رد کړل. بیلاروس د 2000 کال انتخاباتو وروسته چې په پایله کې د الکساندر لوکاشنکا رژیم مظاهرچیان سخت وځپل، له اروپایي ټولنې او لویدي سره په سختو ډیپلوماتیکو او سیاسي لانجو کې ښکیل شوی. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې زرګونه کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خیارخي افراطي لیکوال اریک زیمور د کاندیدېدو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچیان وایي باید اجازه ورنه کړل شي چې د دوی په وینا فاشستان او خیارخي افراطیان ځانونه کاندید کړي. د فاشستانو د مخالفې ډلې یوه ویان سایمن دوتل فرانس پرس خبري آژانس ته وویل
موږ دوی ته هیڅ ځای نشو سپارلی، د هغوی مفکورې پاکې نه دي، له کرکې ډکې دي. د دې کرکې په خلاف موږ ګڼ خلک سره راټولو چې وښیو چې موږ د برابرۍ، د ښځو د حقونو او د کډوالۍ لپاره مبارزه کوو.
اریک زیمور درې شپېته کلن سیاسي ژورنالیست دی چې رسمانه د فرانسې د راتلونکي اپریل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپله کاندیداتوري اعلان کړې. د هغه د کمپاین د لومړنۍ غونډې پر مهال د مظاهرچیانو او امنیتي ګاردانو ترمنځ اخوډب وشو چې لږ تر لږه دوه تنه پکې ټپیان شول. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. قدرمنو اوریدونکو، د دې اوس ورزو د راپورونو برخه ته او لومړی موضوع را اخلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال ایران ته تللی او د افغانستان پر روان وضعیت له ایراني چارواکو سره خبرې کړې. میرمن میتن نوتسن په تهران کې د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا له مشر عباس عراقچی سره کتلی. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو دوام د سیمې او نړۍ لپاره خطرناک بللی. د موضوع جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې واوري.
ټولنیز، اقتصادي کړکیچا او امنیتي ګواښونه هغه عمده مسایل دي چې دا وروستي څو وخته د افغانستان له نوم سره تړلي بلل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیاله میته نوتسن تهران ته تللی او د یکشنبې په ورځ په پاسنیو عمده مسلو او بشري مرستو باندې له ایراني چارواکو سره خبرې کړې. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا په دې تړاو یو راپور ورکړی. د راپور له مخې میرمن میته نوتسن د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا له منشي سید عباس عراقچی سره د افغانستان پر روان وضعیت، له هغې ډلې امنیتي اندېښنو، داعش او د افغانستان پر راتلونکي حکومتولۍ بحث کړی. ایران په افغانستان کې د داعش له مخ په زیاتېدونکي فعالیت تل اندېښنه ښودلې او په مهارولو باندې ټینګار کړی دی. همداراز ایراني چارواکو څه وخت مخکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې په ترسره کولو سره په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو باندې ټینګار کړی. هغه دریځ چې دوی آن د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم پرې ټینګار درلود. ایرنا د عراقچی په حواله زیاته کړې چې هیواد یې په افغانستان کې د یو داسې ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی چې د دغه هیواد او له ایران سره د پولو امنیت ډاډمن کړي. ایرنا لیکلي عراقچی د ملګرو ملتونو استازي اغلی نوټسن ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو له هڅو ملاتړ کوي او د افغانستان اهمیت ته په کتو ایران یو ځانګړی استازی هم ورته ټاکلی. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما تهران ته د اغلې میته نوتسن په سفر باندې د دې راپور تر لیکلو څه اعلامیه نه ده ورکړې، خو ایرنا اژانس د اغلې نوتسن په حواله له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې په جدي مرستو ټینګار کړی. په تېره بیا د ژمي په رارسېدو چې د اړمنو افغانانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان روان بشري اقتصادي کړکېچ او امنیتي تهدیدونه
دا اونۍ په یو بل نړیوال مجلس کې هم یاد شول. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د مدیترانې ډیالوګ ته په وینا کې چې په افغانستان باندې متمرکز وو، په دغه هیواد کې روان کړکیچ او امنیتي ګواښونه د سختې اندېښنې وړ وبلل. موږ د سیمې ګاونډیو هیوادونو، اروپا او امریکا په څیر ورته اندېښنې لرو. زه باوري یم چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او بې ثباتۍ ګواښ به په ټولو هیوادونو خطرناکه اغېزې ولري. نو زه فکر کوم دا باید یو موقع وګڼل شي چې موږ ټول سره یو شو او د افغانانو د ګټو لپاره په ګډه کار وکړو. آل ثانی وویل، د اګست په نیمایي کې د تېر حکومت سقوط او طالبانو بیا واکمنیدل ټول حیران کړل او مختګ لارې ټولو ته مبهمه کړه. د قطر دغه لوړپوړي چارواکي ټینګار کړی چې بشري مرستې باید سیاسي ونه ګرځول شي او اړمنو افغانانو ته په وخت ورسول شي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنیدو سره دغه هیواد له اقتصادي کړکیچونو او ټولنیزو ستونزو سره مخ دی. له بلې خوا، که څه هم طالبان د داعش خطر کم لاس نیسي، خو د کابل هوایي ډګر، د کندوز او کندهار د شیعهګانو په جماعتونو باندې خونړي بریدونه او ځینې نورې وړې بمې چاودنې چې داعش یې مسؤلیت منلی، په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې یو شمیر ښځینه فعالانو پرون د ښځو په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د وروستي فرمان په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی وویل د افغانستان ښځې مینځې نه دي او باید د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. دوی په یوه غونډه کې هم دراز یادونه وکړه چې د طالبانو لخوا د ښځو حقونه باید یوازې په واده پورې محدود نشي، بلکې د دوی په وینا اسلام ښځې له کار او زده کړې نه دي منع کړي او دوی ته هم باید دا حق ورکړل شي. دوی زیاتوي چې طالبان باید د ښځو ټول حقوق یوازې په مهر او د واده په اړه د دوی په خوښې پورې محدود نه کړي. د ښځو په اړه د طالبانو د لوی مشر په فرمان کې تر ډیره د واده اړوند مسایلو باندې تمرکز شوی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ښځو په اړه د طالبانو د مشر فرمان ته د غبرګونونو په دوام یو شمیر فعال ښځو په کابل کې په دې اړه خپل دریس ښودلی. دوی وایي په دې فرمان کې د افغانستان د ټولو ښځو اړتیاو ته پام نه ده شوی او افغان ښځې او نجونې لا ډیر کار او زده کړو ته اړتیا لري. د دې غونډې یو ګډونواله هدا خاموش وایي،
هدف برگزاری
د دې غونډې یو موخه د طالبانو او وروستای فرمان دی و موږ غوښتل خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسوو. د ښځو حقونه، کار، زده کړه او ګډون نه باید یوازې په مهر او واده پورې محدود شي. دا یو سپکاوی دی. هغه ډول چې ښځې د واده او مهر د انتخاب حق لري، دغه ډول د کار او زده کړې هم لري. ښځې د خپل ځان او اولادونو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هم د جمعې په ورځ د فرمان لخبري د وروسته ازادي راډیو ته وویل په دې فرمان کې د ښځو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نه ده شوې. مدني فعال پروانه ابراهیم خیل هم وایي ښځې او نجونې ډیر حقونه لري چې باید بحث پرې وشي.
موږ ډیر حقونه لرو چې باید په اړه بحث وشي. کاشکې ملا هبت الله د ښځو د واده پر ځای د هغوی د کار او زده کړو په اړه خبرې کړې وای او خپل اعلامیه کې دا هم لیکلی وای، ځکه بې سواده ټولنه ثبات نه لري.
افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. که څه هم ټام ویسټ دا فرمان ستایلی، خو زیاتوي د افغان ټولنې په هره برخه لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډیر څه ته اړتیا شته. دې غونډې یوه بله ګډونواله صفیه اکبری وایي ښځې له زده کړې او کار سربیره سیاسي مشارکت هم غواړي.
د اسلامي امارت په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوی چې ښځې دې په زور واده او بدو کې نه ورکول کېږي. ښځینه باید په دې دوه حقونو پورې محدود شي. موږ د سیاسي مشارکت، زده کړې او کار حق هم لرو.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت دریز هم ولرو، خو وایاندویان یې زموږ له ډېرو اړیکو سره سره ځواب رانه کړ. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو په دې فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې په زور د ښځو ودول، په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته نکاح ته مجبورول منع کړل شوي او تر خواهی په مهر او میراث کې د هغوی حق ثابت یاد شوی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په زور او په کم عمر کې د ودونو لوړه شمیره لري. د مخکنی جمهوری نظام پر مهال د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کورنۍ تاوتریخوالی او د میندو د مړینې دوه لوی لاملونه په کم عمر او په زور ودونه بللي وو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کندهار د مرکزی محبس زندانیان شکایت کوي چې د طالبانو حکومت قضیه پر خپل وخت نه سیړي. دوی شکایت کوي چې له څو میاشتو راهیسې په زندان کې ساتل کیږي خو لا یې هم دوسیې محکمې ته نه دي استول شوي. د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به دا ستونزه وره شي او د دې زندانیانو دوسیې به وڅېړل شي.
د کندهار مرکزی زندان دلته د سیاسي او جنایي بلاک زندانیان وایي لمیاشتو راهیسې د طالبانو حکومت قضیه نه دي څېړلې او له محکمې پرته په زندان کې دي. د لالا جان په نوم یو زنداني د طالب چارواکو غوښتنه کوي تر څو د دوی قضیه په وخت وڅېړي او په دې برخه کې انصاف ورسره وکړي.
زمر سره اسلامي امارات چې کم د قران احکام دي یا مقصد مخ درسوي چې ته اپنه وجاري زمر سره خپل فیصله وسی یا جزما مودې راول زما سره حاضر کی که بخښه د دې د کتاب دروي او دې ته معلومیږي و دې مې بخښ خپل بچان ته میلا کی تر اوسه مینه کید معلوم دي نه مشه معلوم دي دغه مینونه سم میاشته زما غوښتنه دغه چې مر بالا اله کی نور میان ختم دی یو پلان بغه ما بس کی ځان ال کړی دي نور و ټول مشران ته زما دا خبر دي اجي جاری دي مارکس ته ورته کشي دي مینې دا نو سم نش 200 بوتي مین ضرب شوی دي نو نس میاشم ما بس تیر کړی زما بچان ته زما اکټین ورک نور دي زمر سم بس ته قران مطابق پیسہ زما سره.
د اسدالله په نوم یو بل زندانی وایي د ډیری بندیانو جرمونه ډیر ستی دي او د بند مدای پای ته رسیدلې خو قضیه لا هم نه دي چړل سی.
باید قاضیان داسې زموږ پوښتنه وسي زموږ مخالفین هغه سړی چې زما سره داول لري هغه راوغواړي چې وروره دا سړی سره ته څه لري د دې په بند خو هېڅ نه دی جوړ داسې مندغې سړی دی وروره یخ مې کېږي ګولۍ خورم پښې مې درد کوي وروره شپې ته سهار لکه مایې غړم. نو زموږ د دغه اسلامي عمارت څخه دغه مو غوښتنه ده وروره چې یو سړی راسي پر څو باس خاص وکړي حقونه حق سره جلا کړي نه نه مې قتل کړی دي نه مې غلا کړی نه مې جنګ کړی نه مې ټکر کړی هېڅ سرپ د لورکۍ موضوع مې د لور مې خلکو تر کړی وروره بس په دغه لور باندې راوستلی یم وروره دغه ناس زوی مې هم راسره دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی محمد یوسف وفا د زندانیانو د قضیو د نه څېړلو په برخه کې ستونزې مني او وایي چې د زندانیانو عریضې ترلاسه کړي او یوې ځانګړې کمیټې ته یې دنده سپارلې تر څو د زندانیانو ټولې قضیې په سم ډول وڅېړي.
نو دې باره کې مې پرون له مجلس وکړي چې حکمې قضیه پاتې دي مرته درخواست کړي دغه لپاره یو کمیټه د علماو جوړه شوه ان شاء الله دغه قضیه به څېړنه کړي هیڅ نه ورکو ټول.
طالبانو دا غسپنی مایکی پر افغانستان د واک تر لاس کولو سره سم یو په بل پسې د تیر حکومت له زندانونو ټول بندیان آزاد کړل خو د دوی د زندانونو یو شمیر بندیان چې د دوی د حاکمیت په سیمو کې په جنایي جرمونو تورن و او یو کم شمیر سیاسي دي لا هم په زندان کې ساتي چې د بندیان په وینا قضیه په وخت نه چړل کیږي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو اوري چې د سهار لوو د مخام تر وو ورزيدې اونې خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مخام ل وو د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لوو د مخام تر وو ازادي رادیو اوري او د افغانستان سیمه او نړۍ لو وروستیو حالاتو سم دستي خبر شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر د کابل د هوایي ډګر په څنډه کې پر یو کور د امریکایي ځواکونو لخوا په هوایي برید کې د لسو ملکی افغانانو وژل یو تیروتنه او یو خواشینونکی عمل بللی. لوید آستن په ریګن بنسټ کې په یو غونډه کې د کابل له هوایي ډګر د امریکایي ځواکونو لخوا د خلکو د استلو په اړه په څرګندونو کې د برید ته اشاره وکړه. ایمل چې د کورنۍ لس غړي په دې برید کې له لاسه ورکړي وایي امریکایي چارواکو له دوی سره کړي ژمنه نه دی عملي کړي.
وری اولی در دیوار تمام په خون شهدا یکسان شده بود و ما نه تانستیم که دیگه به خانه یا به محلی که سابق بود محل پدری ما بود اونجا زندگی کنیم.
داده ملغک دی هغه د اگست میاشتې په 9 نیټه مازدیګر 4:15 خپله کوچنۍ لور شپږ وریرونه یو خورین د ماما لمسیانو او ورور په شمول چې د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی و د کابل هوایی ډګر تر څیرمه د امریکایي ځواکونو هوایی برید کې له لاسه ورکړل. ایمل وایي که څه هم امریکا ژمنه کړې وه چې د دې کورنۍ ټول غړي امریکا ته انتقالوي خو تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی.
ما
موږ بې ګناه کسانو هیڅ چا ته مو ضرر نه ورسېدلی. هغه داوي چې هغوی کړی وي زموږ لپاره بی ارزښته وي او آن په ذهن کې مو هم هغسې څه نه وو.
اوس د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن د ملي دفاع په بنسټ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د کابل هوایي ډګر تر څیرمه د دې هیواد د ځواکونو لخوا هوایي برید کې د لسو بې ګناه افغانانو وژل کېدو ته په اشاره وایي:
زه له دې واقعیت څخه خوشین یم چې خپل دیارلس غوره کسان مو په بیګیټ کې له لاسه ورکړل. زه خوشین یم چې په یو اشتباه برید کې مو لس ملکي وګړي له لاسه ورکړل. دا هغه پوهیلو زه غواړم دا ډاډ هم ترلاسه کړم چې موږ نه باید دا واقعیت هم هیر کړو چې امریکایي ځواکونو په ولس ورځو کې 1,24,000 کسان له افغانستان څخه وویستل. زه فکر کوم چې امریکا او یا هم نړۍ ته دا وویل سي چې دوی ستر کار ترسره کړي او هر ورځ یې ترسره کوي.
هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افق هاخوا به بریدونه دوام لري که نه چوپتیا غوره او ځواب نه لري. د اگست میاشتې په شپږویشتمه د دوو ځانمرګو بریدونو په پایله کې چې وروسته یې مسؤلیت هم داعش ډلې ومانه، د دیارلس امریکایي ځواکونو په شمول لږ تر لږه 102 تنه ووژل شول. له دې بریدونو څلور ورځې وروسته د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د امریکایي ځواکونو د هوایي برید پر مهال 10 افغان ملکي وګړي ووژل شول. د محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د کورنیو چارو پخوانی وزیر مسعود اندرابی وایي له افغانستانه د تخلیه پر مهال د کار فشار او د استخباراتي اطلاعات او اشتباه د دې لامل شوه چې امریکایي ځواکونه له تیروتنې سره مخ شي.
ما په آن هغه مروج پروسی چې د اطلاع د تدقیق لپاره و کېدی شي د ورختۍ له وجې هغه پروسس شوی نه و او دا حمله وشو چې د ملکي وګړو د تلفات سبب وګرځېده. چې د امریکا دفاع وزارت هم دعوا منله چې دا یوه سهوه عملیات و.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن له دې وړاندې ویلي وو امریکا خپل هغه اهدافو ته چې د القاعدي ځپل او د هغو ډلو پر ضد مبارزه چې امریکا ته په مستقیم ډول تهدید دي رسیدلې ده. تر دې وړاندې د امریکایي ځواکونو قمندان کنت مکنزي د کابل هوایي ډګر تر څنګ د ملکي وګړو په کور د دې هیواد د ځواکونو لخوا د هوایي برید له ارزونې وروسته اعتراف کړی و چې دغه برید یوه تیروتنه وه او بخښنه یې وغوښتله.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ول 1000 او 15090 مندل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ پرانستل شو. پخوا به د مصنوعي پښو او لاسونو د جوړولو مرکز هلته نه و، خو ډیری وختونه به د اقتصادي ستونزو او یا د قراردادونو د پای ته رسیدو له کبله بند و. معلولین وایي کله به چې هم ورکشاپ بند و، نو دوی به په نشت پیسو په یو کوچني شي پسې جلال آباد ته تلل، خو اوس چې ورته یو ځل بیا د مرکز پرانستل کېږي دوی خوښ دي.
په کونړ کې هغو معلولینو ته چې په جنگ او نورو پیښو کې پښې او لاسونه پرې شوي ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ورکشاپ جوړېدو سره به معلولین د مصنوعي اندامونو جوړولو لپاره جلال آباد ته لتګ او لګښتونو خلاص شي. د کونړ عامې روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس قاری مظفر مخلص ازادي رادیو ته وویل:
دلته په کونړ کې معلولین زیات اندازه باندې وو او د دې پوره خدمت دلته په صحیح طریقې سره په تیر وخت کې نه ترسره کېده، او د خپل علاج او د مصنوعي اعضا ترلاسه کولو لپاره به نور ولایتونو ته تلل، خصوصا ننګرهار ته. په دغه اساس باندې موږ مهم وګڼل چې دلته د خپل ولس کړېدلې زورېدلې ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړو چې د دې ټول خدمت پکې په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
معلولین هم خوښ دي چې په کونړ کې ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو او نور وسانتیو برابرولو مرکز پرانستل کیږي. قاری جان محمد په جګړه کې خپل دواړه سترګې بایللې، نن د همدی مرکز پرانستی ته له خاص کونړ ولسوالۍ راغلی. وای
دغه موشیسه چې معلول په حرکت راوړي
مننه ته کوم چې د کونړ ولایت راغل دا د مسنی ازاوی او ته جوړی لاسونو په خیو نه بینن تان سی ورکې ویچری د انګوري جلابي د سټی نور شینه چې فزیکی حرکت
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مشر محمد اساق قلندر زیوی په تیرو جګړو کې د ولایت شاوخوا 10,000 کسان معلول شوي چې پکې خزی او ماشومان هم شامل دي. مصنوعي لاسونو پخو او نور وړوند وسایلو ته زیاتارته لري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، تر سره اوسې د دې خبرونه په دوهمنی مئی کې د ورکو عزیزانو 19 پروګرام لرو. دا شپه په مخړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اسد الله لودین چمتو کړي.
مل انلاین له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو په تړاو یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلی کله چې د امریکا د دفاع وزیر وپوښتل شو چې له افغانستانه د ځواکونو پر وټلو پښیمانه نه دی، تر لاندې چوپتیا او ماکس روسته وویل چې هغه د کابل هوایي ډګر کې د ډیر لس امریکایانو او همدې سیمې ته نږدې د لس افغانانو پر وژنه خواشینې دی. لوید آستن له افغانستانه د خپل پوځیانو د استلو د روسي ورځو په اړه د خبرې په کالیفورنیا کې د ریګان ملي دفاع ټولنې په یو بحث کې کړې دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو په روسي ورځو کې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه داعش بریدونه وکړل چې د شاوخوا 1.5 افغانانو په ګډون ډیر لس امریکایان هم پکې ووژل شول. له همدې برید وروسته د امریکا بي پيلوټ الوتکه هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور بمباري وکړه چې لاس ملکيانې ووژل. امریکا هغه مهال وویل چې د اسلامي دولت نومي ډلې داعش غړي په نخښه کړي، خو وروسته څرګند شو چې قربانيان ټول ملکيان او د یوې کورنۍ غړي دي. مل انلاین په خپل لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو پر څرنګوالي نیوکه کړې ده. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د قانونو په سکتور کې د چین پر احتمالي پانګونې یو مقاله خپره کړې. د مقالې په پایل کې راغلي د چین د قانونو ډلې د افغانستان د لیتیمو او مسو په برخه کې پر څېړنه لګیا دي چې د پانګونې فرصتونه پکې وګوري. ورځپاڼې په کابل کې د ولوړپوري چارواکي په حواله چینو مینه ده یاد شوی لیکلي د چین د قانونو د صنعت استازو په ورستیو کې افغانستان ته سفر هم کړی. په مقاله کې راغلي چین د اگست له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د مستقیمو اړیکو لار غوره کړي او په هغو لمړنیو هیوادونو کې دی چې افغانستان ته بشري مرستې استولي. ورسپانې د سنگاپور ملي پوهنتون دی وی متخصصې کلودیا چیا په حواله لیکلي پرمختللي اقتصادونه هڅه کوي چې د لیتیمو او مسو سرچینو ته لاسرسي ولري. دا دواله سرچینې په افغانستان کې شته. پر نورو برخو سربیره له دې معدنیاتو څخه د برېښنایي موټرو او زیراکو ټلیفونونو په بیټریو کې هم کار اخیستل کیږي. چین 2001 کال کې د افغانستان د عینکو مس د اکتشاف او کیندنې تړون هم لاسلیک کړ، خو په ظاهره د تخنیکی او امنیتی ستونزو له کبله دغه چاره وزندیده او د افغانستان د پخوانی حکومت چارواکو وویل چې پر دې تړون لسره غور کوي.
د چارمغز پنوم د ماشومانو لپاره ګرځنده کتابتون په کابل ښار کې بیا خپل فعالیت پیل کړ. د کتابتون مسؤلان وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته خپل فعالیت درولای وو، خو روانو ناخوالو په ځنګړي ډول د ماشومانو پر وړاندې یو شمیر نابرابرۍ دوی اړ کړل چې یو ځل بیا خپل فعالیت پیل کړي. له کابل د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته په لومړي ځل د ماشومان لپاره د چارمغز په نوم ګرځنده کتابتون خپل فعالیت پیل کړ. د دې ګرځنده کتابتون شاوخوا 15 سلنه کارکونکو میرمنې دي. د ماشومان لپاره د دې کتابتون بنسټ ایښودونکي فرشته کریم ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره یې هوکړه کړې چې د ټول خزینه کارکونکو په ګډون خپل فعالیت پیل کړي.
موږ چارمغز د دې لپاره پرانیسته چې افغان ماشومان له بل هر وخت څخه اوس په سخته کې دي. فقر او د ماشومان روحي حالت دوی په سخته کې اچولي. موږ فکر وکړ چې موږ فعالیت له بل هر وخت څخه اوس زیات مهم دی.
چارمغز په لوی موټر کې د ماشومانو لپاره لرنګ رنگ کتابونو جوړ ګرځنده کتابتون دی. دغه کتابتون د جوړیدو انګیزه په 2013 کال کې پیدا شوه. دغه ګرځنده کتابتون په واټونو کې د وړو ماشومانو لپاره د لیک او لوست ترڅنګ رسامي او گیمونه هم ورزده کوي. د چارمغز د مسولینو په وینا په دې ګرځنده کتابتون کې د ماشومانو لپاره یو مشاور هم ناست وی چې د ماشومانو د روحي درملنې په مخه مشورې ورکوي. د چارمغز ګرځنده کتابتون مرستيال سیام برکتی وای دغه ګام د ماشوم د روخان راتلونکو لپاره پورته شو.
شوی دی.
چارمغز خپل فعالیتونه په 2013 کال کې پایل کړل چې موږ یو سیاره کتابتون درلود او ماشومان دم هر ورځ خونیز خدمات وړاندې کول. 2019 کال کې موږ وکړای شو چې یو بل سیار کتابتون جوړ کړو او اوس مهال موږ 15 سیار کتابتون لرو چې د کابل ولایت مختلف ناحیو کې ماشومان ته آموزشي او کتابخانه خدمات وړاندې کوي.
خغله برکتی و افغان ماشومان وس له هر بل وخت څخه روحي آرامښت اړتیا لري. د تا کتابتون د مسولینو د معلوماتو لمخې چارمغز ار ورس اته بج خپل 15 ګرځند څنګه د کابل خار په بیلا بیلو برخو کې د ماشومان لپاره چمتو کوي. له هغه ورسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د لومړی ځل دی چې د ماشومان د لیک او لوست لپاره داسې ګام پورته کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري اته بج او 13 دقیقې دي. اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو له ولیعهد سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې کړې. ښاغلی بلینکن پر ټویټر لیکلی چې له ولیعهد محمد بن زاید آل ثانی سره یې آل نهیان سره یو بخې پر مهمو سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان په اړه پر ګډ کار خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې ملګرو ملتونو او همکارو مؤسسو یې د 2020 کال له سپتمبر تر نومبر میاشتې پورې له لږ تر لږه 1 میلیون افغانانو سره مرستې کړي. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر او د ولسي جرګې پخوانی غړی عبیدالله رامین د ناروغۍ له کبله په ترکیه کې وفات شوی. د افغانستان د مویټای د ملي ټیم دوه غړي په تایلند کې د مویټای په نړیوال جام کې برخه اخلي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې زرګونه کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خیاړ افراطي لیکوال اریک زمور د کاندیدو پر ضد مظاهره وکړه او له دې ادعا وروسته چې ګنې اوکراین د بیلاروس هوایي حریم نقص کړی، بیلاروس پرون د اوکراین پوځي اتشه احضار کړ او د بیلاروس له فضایي حریم څخه د اوکراین د الوتکو د ګڼو سرغړونو پر وړاندې اعتراض وروسپاره. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرام د ورکو عزیزانو پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي، خو د شیبه د راپورونو برخه ته دوام ورکو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې د وژل شوی سریلانکایي وګړي په حق کې به عدالت حتمن تطبیقیږي. عمران خان په دې تړاو د سریلانکا له ولسمشر سره خبرې کړې. عمران خان د دې خبرو په اړه په یو ټویټ کې ویلي چې د سریلانکا له ولسمشر سره په خبرو کې د پاکستاني ولس د غصې او شرم څرګندونه کړې. سفیولا ستانگزای په دې اړه نور جزئیات اوروي.
عمران خان وایي د پنجاب په سیالکوټ کې د رامنځته شوې دې پیښې په اړه له سریلانکایي ولسمشر سره د خبرو پر مهال د پاکستانی ولس د غوسې او شرم څرګندونه کړې. عمران خان د دسمبر پر 4 په ټویټر لیکلی چې له سریلانکایي ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا سره په متحده عرب اماراتو کې خبرې کړې. عمران خان زیاته کړې، ما هغه خبر کړ چې تر 100 زیات کسان نیول شوي او له هغوی سره به سخت قانوني چلند کیږي. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا د دسمبر پر 4 په ټویټر لیکلی چې د پاکستان په سیالکوټ کې رامنځته شوې پیښې ډېر اندېښمن کړي. نوموړي لیکلي د سریلانکا ولس باور لري چې عمران خان او د هغه حکومت به د انصاف ورکړه او پاکستان کې د پاتې سریلانکایي کارګرانو خوندیتوب باوري کړي. عمران خان تر دې وړاندې د دسمبر په 3 په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د پیښې د پلټنو په خپله څارنه کوي او په پیښه کې ښکېلو کسانو ته به له قانون سره سم سخته سزا ورکول کیږي. دا له هغه وروسته چې د دسمبر پر 3 د پنجاب په سیالکوټ کې وي پارېدلې ډلې د سریلانکا یو وګړی لومړی په وهلو ټکولو وواژه او بیا یې د هغه مړی وسوځاوه. د سیالکوټ پولیسو خبرانو ته ویلي چې وژل شوی کس بریانتا کومارا د سریلانکا اوسیدونکی و چې د راجکو په نوم د جامو په یو کمپنۍ کې کار کاوه. پولیسو تر سلو زیات کسان نیولي چې پکې اصلي تورن فرحان ادریس هم شامل دی. قهرجنو کارګرانو تور پورې کړی و چې سریلانکایي کس مذهب ته سپکاوی کړی و، نو ځکه دوی سزا ورکړه. خو پولیس وایي هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې ثابته کړي پریانتا مذهب ته سپکاوی کړی وي. د راجکو کمپنۍ مخ ته یوه ډله فعالان بیا د سریلانکایي وګړي پریانتا د درنښت لپاره ټول شوي وو. د دوی له ډلې د سیالکوډ سوداګرۍ د خونې یو غړي عمیر امین فرانس پریس ته وویل،
یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے انتہائی قابل مذمت ہے،
دا پیخه د ډیری غندنی ورده. زه وایم چې دا د سیالکوټ په تاریخ کې تور ورځ ده. سریلانکا زموږ دوست دی او موږ په دې غمجنه پیخه کې د دوی په درد شریک یو. د دې پیخه غندنه کافی نه ده. فکر کوم چې مجرمینو ته په کافی اندازه سزا نه ورکول کیږي، ځکه هم دوی د دغسې کارونو جرات پیدا کوي. پاکستان کې تر دې مخکې هم د مذهب او دین د سپکاوي په تور یو شمېر کسان د پارېدلو خلکو لخوا وهل ټکول شوي او ان مړ شوي دي. یوه لویه بېلګه د ځوان پښتون مشال خان وایي چې د 2018 کال د اپریل په 14مه د عبدالولي خان پوهنتون قهرجنو محصلینو مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو وهلو مړ کړ. پولیسو تر څېړنو وروسته اعلان کړی چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه و کړی او دوی په دې تړاو کوم ثبوت نه دی پیدا کړی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرم.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 0. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د روانې او ساته خبرونه په وروستیو دقیقو کې یو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو 19 پروګرام د اورکو عزیزانو خبرونه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
جواد ما د لغمان ولایت څخه مې اړیکنه ولې اورورا. دلته د اسلامي امارات والا دي موټر یاد نه لري اورورا، رکشا وایي بل موټر سره ټکر وکړي اند والا، نه پیسې ورکړي نه تاوان ورکړي نور سره خبره کوي شي وایي دیم تکې دیم درته وای نه ورکوم تاوان درته لا ځخلاص شهر سکه وکړو اورورا. سهل د موټر باندې پیګ نه ډېری تنا کله رکشا وړي کله موټرسکل وړي کله بایسکل وړي پیږي نه ظلم هم کوي وهلم بیا بالائی ډرایور وړي بالائی رکشان وړي محمد مندوی نه تاوان ورکړي نه خنه بد همداسې موټر چالانې ځي درنه ور چاته وژړو چاته چاته فریاد وکړو.
محترم ازو سنگی هلمند ولایت سنگین ولسوالی سره مزید 24 سفر په تماس کیم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا یل د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک تاسو پاتې کیږي. د مملکنه دا د هر څلوي هر و دروازې ته ورولې حالت نمان نشته کې هر کومندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیایي. زما د ازادۍ رادیو ته غوښتنه ده چې دا ما سلام نشر کړي او سلام په احترام.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چګنور د کین ګلدین تای سره په تماس کې ما زمونږ درخواست دادې چې په افغانستان کې زمونږ کوم جنګ دی کاره دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ ته پاسپورتونه چې موږ سازه او ډېر په سستۍ سره زمونږ پاسپورتونه جوړیږي او کو واسطه زار ویری شرط مساوی د کار سره کچه ته داونه بیا پاسپورت په زر تازه دې که پاسپورت دې ساسکو به ویزی په افغانستان کې د غشان دي کار نشته جون نشته دې ګرانی نه دی ورس فورس بنی څومره ګوندې مملک چې د چار څټره نسیم خردارو نغزن ته نه تا کړ دي او پاسپورتونه وې چې سره نه نن پېزما مریضان ته پاتې دي مسخه لا کې ته مریضان پاتې دي چې هغه له پاسپورت جوړې په 2 میاشتې کې پاسپورت جوړیږي نه چې په 2 میاشتې کې پاسپورت تاسو په 2 میاشتې کې ویزه نشي والي نو څالو 15 میاشتې خبر راشي ګنو مریض څنګه کېږي خپل ژوند لاسه ورکړي دا د چا د لاسه دا موږ سره کې کوم ګوندې ملکونه دي او بیا په خاصه توګه پاکستان موږ سره ډېر ظلم روان کړی دی. موږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک په تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی الله دې وکړي چې زموږ دغه څخه نه شي. سلام ګل دین چې نور
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
دا ازادي راديو قدرمن اوریدونکو او پتی ربیا دور کو سو عزیزانو د خبرونی ګرانو ګډونکوونکو ته سلامونه او شه چار ستاسو د بشپړې روغتیا او سلامتی په هیله درن ورځې دغه پروګرام چې بیا هم ما طاهر روشان چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. لکه د تل غونډې په دې اونۍ کې هم ستاسو د خوا موږ ته هغه پیغامونه چې په هغو کې د خپلو ورکو سوي خپلوانو او دوستانو په حق له معلومات راکوي موږ ته رسیدلی دي. خو د پیدا سوي او کسانو په حق له په دې هفته کې هم موږ ته کوم پیغام نه را رسیدلی، نو په دې هیله چې په راتلونکو ورځو کې په دې برخه کې هم ستاسو د خوا د خوشي خبر یعنی د کوم چا د کوم دوست او عزیز د پیدا کېدو په حق له پیغامونه موږ ته راورسیږي. د نن ورځې دغه خبرونه ستاسو په هغو پیغامونو سره پیلوو چې تاسو په هغه کې د خپلو عزیزانو لټونه کوئ.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د ازادي راډیو څخه دا خواهش لرم د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ د ګلچین د کلي څخه زحمت تر کوم. زما یو زوی دی، زه نشیر نومیږم. زما یو زوی دی د احسان الله په نامه یا د اسماعیل په نامه په هر نامه کې کینوم اړولی د هر ورور دار انډیواله سره چې یې ما ته دې په دغه نمبر زنګ وی د ډېر پسې سرګردانه یم. شپر و شپر دوا شپاگ و شپر نه دوا ور شپر و سلام پیترام.
سلام علیکم. مړی و رکشه و یادیل دی دیشان اللہ پا نامه دید کندار کتاسی منده لیلی دا آترا دامه و شپر و سوا دیتا 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 دیتا. سلام علیکم.
گران اوریدون که ستاسو په پیغام کې ستاسو د ټلیفون شمیره سم نه وسپت سوي، نو ځکه ما په کمپیوټر کې ستاسو د ټلیفون هغه شمیره پیدا کړه چې تاسو د هغه لارې زموږ سره تماس نیولې وو. چې دغه شمیره زه دلته ذکر کوم: 0300028029. شمیره بیا تکراروم: 0300028029. بل دا چې تاسو خپل نوم هم نو ذکر کړی، نو بهتر بداوی چې تاسو خپل دغه پیغام د سره ثبت کړی او په هغه کې خپل نوم، د ورکسیوي کس نوم او خپل شمیره په واضح ډول ووایست. مننه.
السلام علیکم. نصیب رحمان یم د لغمان ولایت نه. تاسو سره اړیکه نیولې. زموږ یو تن اوخه نوم یې فیض محمد ده، د محمد غنی زوی ده، د لغمان ولایت کلنګار ولسوالۍ اوسېدونکی ده. د کندوز ولایت د میدان هوایي د سقوط په ورځ په سهار 9 بجو کې ټلیفون وکړ او نظر کښه دا کار چاته دغه کسره معلوماتي نو زموږ سره دي انساني هم د له مخې په لاندې شمیر وړي کټینې چې داړي کشمیر د سفر اتاویا 915 300 اتاتیا نه بل شمیر د سفر اتاویا وشپیت 22 200 سلوراتیا. ټلیفون شمیر بیا ته کوم سفر اتاویا 915 200 اتاتیا نه بل شمیر د سفر اتاویا وشپیت 22 200 سلوراتیا.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و آزادی ریڈیو ته دا پیغام پیښدم چې زما یو زیری په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 3 کاله کیږي ورک شوی دی د کندهار د ولایت د جرید ولسوالۍ د ناجی د کلی. عمر یې تقریبا 93 کاله دی. په تنه ګردی دی او د دینی علم زده کوونکی دی، یعنی طالب دی، سبقان وایي او ډیر چالاک او بیدار هلک دی. او پر یو د دوه باخدانو چپه باخو کې رسته باخو باندې د کلدانې چپ دی شری ورته زیر سی ورته وګوري شنې تک د کلدانې معلومیږي. هر مسلمان ورو کې پاک معلومات لري او دغه څلور شمیرې د مصر تماس ونیسي. اسم شماره 0 0 1 3 2 5 6. سلام 0 0 3 1 1 1 2 9 اتصالات 0 0 8 2 5 9 2 0 2 0 اریبا 0 2 0 1 1 5 9 5 6 2 2. و سلام او احترام د ازادي راډیو څخه مننه چې موږ پیغام رسوي.
ما بله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم زموږ یو رخصوی عزیز دی په نامه د عبدالرازق د ملا عمر خونځی د حاجی ملا شاخ المسید د جوزجان ولایت د قوسفی د ولسوالۍ د ترمن ولدی د کلی دی نامبردار دا تقریبا اته میاشتې کېږي زموږ سره غراکه دی. نشانه یې دغه دی چې پر اصلاس معیوب دی، د اصلاس پر بندو باندې زخمونه لري، پر څنګل باندې زخمونه لري، ګوتې چنډک دي. نو دغه عمارت د مسؤلینو یا د عمارت اسلامي د یو چا سره بندي هم د مهربانۍ اما د قبله موږ ته خبر راکړي، او که هر ور ته معلوم وي هم د موږ ته خبر راکړي، مهرباني به وي خپله جایزه دې هم واخلي، شیرني دې هم واخلي. موږ ته دې په دغه شمارو باندې زنګ ووهي، 0 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & بیا او د پروګرام د چلوونکي توای روشان سره سمې دا ویل ده چې دا زما پیغام نشر کی او خپل پروګرام کې راولي والسلام تاسو دایمي همکار قاری محمد ایوب پښتون
ګلیا السلام علیکم زه محمد خالق ته زابل ولایت شمزود ول سوالی د سپینه د کلی وسیدم کایم زه د ازادي راډیو د خیره کوم چې دا زما پیغام نشر کی مویل سړی په نامه د هاشم خان 55 کاله عمر لري څلور میاسې کېږي چې د کوره نادرکه ده واړه واړه ماشومان یوه ښځه یې پاته ده په نارو په بغارو دي هر ورور مسلمان ته کې درک کې پر دغه شماره دې ما ته زنګ ووي د خدای د پاره 0 1 1 1 2 4 4 یوه شماره بده 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دلی پچاندا پسی ده پلا وقت سبان دین گوشی پلار نمی روزی خان ده ده یو جک سرائی ده گوش سرائی برده اشمارو جه ده خدای ده پاره مستزن گو اول ازادی را جو ده خیلی کنز ده ما پیغام نشد که وست سرائی.
السلام علیکم زه خدایزاد د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو زوی دی چې سبا نومېږي د دیارلس څوارلس کال په شاوخوا دی. دا څلور میاشت کېږي چې د کور څخه نه براکه چې هر مسلمان ورور ته د دغه سدان په واړه معلومات وي یا ورسره وي په دغه لمبه دې ما ته زنګ وشي 0 اویا 0 0 0 3 2 4 1 شماره یار بیا تکرارم 0 0 0 3 2 8 4 1 1 مننه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول همکاران او اوریدونکو سلامونه. دغه وخت به بخیر. زه خاکسار هوستایم له ګلابونو خوست له څخه پیغام پرېږدم. زما یو رکشوی دوست په نوم د حبیب دو د فلار نوم یې محمد جواد دی. د غختل چې خارج خواد ترکیه ته په کاچاک باندې لاړ شي. رسته تماز یې نیمروز ولایت څخه خپل کورنۍ سره نیولې وو. له هغې وروسته څلور کاله کېږي چې نه درکه د کار چته پاکله معلومات په دې شنه را اړیکه ونیسئ. روشان شماره ده د ټلیفون او واټساپ 0 2 9 8 1 1 1 1 د شماره تکرار 0 2 9 8 1 8 1 یعنی 0 2 9 8 1 1 1 1 درې وارې 1 1 0 2 9 8 درې وارې تر بیا خو وختونه خکسار خوستای.
السلام علیکم عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. خدای دې کې ته بیا مشتاسو شایر او سلامونه ټول اوریدونکو ته. زما یو دوست ورته د سهیل احمد په نوم کې څوک په اړه معلومات لري نو هیله ده چې ما سره په همدا شمیره اړیکه ونیسي. 0 1 9 0 9 8 4 8 د شمیرې تکرار 0 1 9 9 0 9 8 4 1 8 او یا هم بلش میرا 0 1 0 0 3 4 پنځه درې اووه اووه د شمیرې تکرار صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه.
سلامونه ونی کیلی در رادیو درخصو از جان طول پروگرام تا کومیل شبه از جان پریدی در من ویلت وسیدون کیل زما د کاکا زوی چې حضرت الله نمیر د زما کاکا زوی د کم از کم درې میاشتې کېږي د خپل کور نه د رکتو څوار د کاله عمر لري پن کالی پتان دي. نو هر مسلمان ورو ته کې په هره معلومات وي یعنې د خپل ځاغ لري نو زما تر دې په دغه شمیرو اړیکې ونیسي. د سیم شمیره ده صفر اووه صفر پنځه دوه واره درې درې دوه صفر پنځه دوه. اتصالات شمیره ده صفر اووه درې یو شپږ نه اووه اته پنځه دوه پنځه.
بلې السلام علیکم، زه محمد خان مبارز شلمن ولایت تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ملګری د حق بیان په نامه چې اصل کې د روزګان ولایت مرکز سورین کوټ د خانکې سیمه اوسیدونکی دی، دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو مسته دې په دغه شمېرو زنګ ووهي صفر اووه صفر درې صفر پنځه اووه څلور څلور پنځه. اوله شمېره صفر اووه اته دوه نه شپږ شپږ څلور صفر پنځه. اوله شمېره صفر اووه دوه اته یو اته نه څلور اته یو. دایرک شمېرې ځل بیا صفر اویا دېرش اووه پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت صفر اته اویا نهویشت شپږ شپېته څلور سوه پنځه صفر دوه اویا یو اتیا نه اتیا څلور سوه یو اتیا. سلام په احترام ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو په درمن اورېدونکو رشید الله باور یم له خوست ملګرو. زما یو ملګری دور مې نصر الدین چې تقریبا د درې کاله کېږي ورک شوی دی. کاسته معلومات کېږي بیا ما ته په دې شمارې زنګ وکړئ صحیح ده صفر اووه سوه دېرش نه سوه پنځه اویا نه سوه پنځه اویا او بهره د صفر اووه سوه نوي نه سوه پنځه اویا نه سوه پنځه اویا. شماره بیا تکراروم صفر اووه سوه دېرش نه سوه پنځه اویا نه سوه پنځه اویا او صفر اووه سوه نوي نه سوه پنځه اویا نه سوه پنځه اویا. ملګرو خدای دې کړي چې تاسو ماته زنګ وکړئ او په دې اړه معلومات راکړئ نو څه پیل تاسو ښه وخت واړم په مخه مخه.
السلام علیکم د دې ولایت واشې د وایو لسوالي څخه زنګ درته وایي. زما یو ورور دی چې نادر کسوې تقریبا نه نشته کیږي. ګل محمد میمیدی د شایدین کازوی چې لاس نه نشته کیږي نادر کړی. زما دغه د ټلیفون شمیره ده صفر اووه صفر څلور یو شپېته څلور سوه اویا شپږ صفر اووه صفر څلور یو شپېته څلور سوه اویا شپږ. دغه مې د ټلیفون شمیره ده. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو مسلمانانو عزتمنو، زما یو ورور د سالی محمد په نامه ورک سي پلار نومې نظرګل ده په قوم لزی ده دا چې ول پان په ولستاله کې د کاریز په سیمه کې ورکسو روزي د داتیر روزي د دانسم روزي په خلاو نو کچا معلومات ترلاسه کوي یا په ځای کې یا په کوچي کې یا یو ځای شته یا یو ځای باغواني یا یو ځای له مجاهدینو سره په یو ځای کې نو په دوه شپږ ورځې مست معلومات راکې د حدیث نور لمبر صفر اویا نتن نتن دو سپو دیر سنور سو اولس یا صفر اویا نتن دو سپو دیر سنور سو اولس. بل نمبر چې زما د مولوی محمد دیوس په نامه چې دا غاز ما برادر ده صفر اویا ندیر یو اویا سنور سو ننس بیا صفر اویا ندیر یو اویا سنور سو ننس. او دریم نمبر امام رجل احون په نامه صفر اویا سلیرویس نشپیت یو سل و دیارلس صفر اویا سلیرویس نشپیت یو سل و دیارلس. که ار چا یا مل یا زندهی یو درک پلات راکی پنزو زر روپی جائزه هم ورکون کیم و بعد السلام علیکم پر خدا نسپارم خدای نعمت.
السلام علیکم زفین زلا انسم بهلمندی لا تنه اشتراک به خدمت ما دمر مازی دیو کال کیش ندرک دنم شیرفلاری دفتر نمی عبد القیوم دی اول اسکان عمر علی حسوت یت علم ما پرز ناصر پر دوغ دروش می رعیتونی سات وان بسین شمرا صفر الیا گیش و تنزوس فلوش تو تنزوس فلوش او اتسالات شمرا صفر اتا الیا نیمیش شکوش پیتا فلوش تو تنزوس فلوش او روشن شمرا صفر دو الیا یو اتیا نا اتیا فلوش تو یو اتیا.
دوتو سید محمد دکنر رو دارد پیشی گلو سالیش بینکن ما یو تر دې چې مبارک شه نومي ګورکته دا درې چالو کال کېږي چې تاسو په دې اړه پته یې مونږ ته په دې شمیره زنګوښتې پر اوی شپږ څلوېت ما ته یو نوی اته دې ولې شي لمی دې تر لاسه کې او مونږ ته زنګو.
السلام علیکم کوم شان د هلمند ولایت مرجع ولې سلی څخه ما ورود محمد شاه انا ما دا وکړ چې دې څه کور نه لري تر شوی دې پنځه کال ما لري تور سین مې نه کته جوان دي د پلان مې له مصطفی خون دې مشه زونه مې دا وتشاري او بل د بلونه مې دا شاري کار شو چې په اړه معلومات لري یا د خپل ما غاړو دي نو لطفا مې مهرباني د وخت په لاندې شنو مسره سما شو نشي صفر و صفر څنګه تلور دوا څنګه ما صفر دوا شماره تکراروم صفر و صفر څنګه تلور دوا څنګه ما صفر دوا زادې دې له خپل څخه هم دا خبرې سما پیغام په وار وار نه شي چې تر څو موږ مشکل حل شي نو مخنه ځای کوم. سلام علیکم
شوره موږ د یلمن ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبرې کوو. زموږ یو پرور ورکتي په ایران کې دی خو معلومات نه سه د ایران څخه نه درا کړی معلومات نه سه ور او د مرګ هوازای هم راغلی ده. زه غواړم چې په دغه کچیر یو چاته د معلومات بلال باز په نامه دی د سمد کازی دی د باغران د ولسوالۍ دی وره هر چاته کچیری دغه پیغام ورسیږي او هر چاته کچیری دغه معلومات یې نو په دغه لمبر دی مشته زنګ ووی چې پر دوا بیا چې پر دوا بیا اته پنځه بیا چې پر دوا بیا اته بیا و بیا یو شماره تکراروم بیا چې پر دوا چې پر دوا اته پنځه چې پر دوا اته و بل دا واتس اپ شماره ده چې پر و چې پر اته شپرنا دری یو پنځه یو دا واتس اپ شماره د هر چا ته کچیر د معلومات وسی په دغه دواره شمارو دی مرته زنګ ووی. السلام علیکم.
السلام علیکم زه محمد تکم دار څخه یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ نه پر پیدا کړی دی هغه لونه دی چې کورونه درا کړی هغه زما ورور دی انو زما انت ته دا سره زنګ راوي اوس کومر لمبر نه دي سپ کړی صفر اوسه و یو دیش و پنځوس دونی دي چې سمارا بیا صفر اوسه و یو دیش و پنځوس دونی دي چې دا غرور دی او ماته زنګ ووي ان شاء الله زه بختور روز تسلیم کوم.
سلام سلام علیکم د هلمند نه الکه د خپل نیولو ده ما یو ورور ده خاولا په نامه ده شهر څه من دل یا سیر درک لري دا څه کال کې ما درک د پد او چې مرز باندې څه پر وڅ پر فلور نو څه وشو څه ته څه واته نو څه وشو څه ته څه واته څه پر وڅ پر فلور نو څه وشو څه ته څه واته خو به څنګه.
قدرمن اوریدونکو د جیونی د پاره د رکوسو عزیزانو په اکله ستاسو د نن ورځې پیغامونه هم دومره خو مخکې تر دې چې ستاسو سره خدای پاماني وکړم په دې اخیره شیبه کې موږ ته د یو اوریدونکي لخوا د کوم پیدا سوي کس په هکله یو پیغام راورسېدی چې هغه به هم په ګډه سره واورو او تر هغه وروسته زموږ د نن ورځې پروګرام پای ته رسیږي. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه شپې غواړم. مختمو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا بدر درنا کہ درمن ارد میں خستین سے جوڑ بخیر شرف دے وقت میں ایک من غفر احمد خادم دے ہجمن دولت او اشیر الوصالی او دا کرے تک سن انتخاب مر تسنے کہ کارت دا وقت نما تقریبا دا شل دیش کال کی چ وسیر نو تہر من مسلمان اور نو ما سے پتہ رس میرا بنیادی کہ ونی سے زما دا چن کنے میرا بس پر و یو تلور دوا اتا یو نه تلیفون شمیره د بیا ام صفر وسو و یو سره د تلویشت اتا سو نلس نو دا ډیر وخت هیڅ پدغه سم کې دا وسی چې اصل کې دی وای زه د یرات ولا د شندو له سولې د خار د کلی مکو کې نه ستو دا اوس په نامه باندې شمیره د بیا ام د تلم صفر و صفر و یو تلور دوا اتا یو نه و سلام بیا ام د ټول قدمونو د رښت سلامونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000223 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 15.